په کابل کې د ماډیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه کرام الله کرام او عبد الله عبد هر کله کو په دې هله چې رو وو وسې په روانه خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د امروختي وزارت وای په تیر سلې رښتې ساتونو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د آتش پته نوې مثبت او په سبب د دوه سره شمیر 1500 ډیر شته رسیدلې ده. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې. د لوګر ولایت سیمه ییز چارواکي په برک ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ردوي. او په تاجکستان کې د فوټبال د لوبو لیګ د لګول شویو محدودیتونو په ترڅ کې د دوه اونیو په مخه ځنډول شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې. ښاغلی خلیلزاد نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، روژه طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د روان صحي بحران تر پایه د بشري مرستو لپاره د اوربند په منلو سره تاوتریخوالی کم کړي او تهاجمي حملې بندې کړي. ښاغلی خلیلزاد همداراز پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د بندیانو د خوشي کولو بهیر چټک کړي او ویلي دي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد مبارزه د بندیانو د سمدستي خوشي کولو اړتیا په ډاګه کوي او د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته کوي. له دې مخکې ولسمشر اشرف غني او د ناټو عمومي منشي هم له طالبانو غوښتي وو چې اوربند وکړي، خو طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې د ټولو شرایطو پر تطبیق ټینګار کوي. د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، افغان حکومت د دې موافقې د عملي کېدو پر وړاندې د خندونو په جوړولو تورن کړ او همدارس پر امریکا او ناټو یې انتقاد وکړ چې د دې موافقې د عملي کېدو لپاره خپل مکلفیت نه دی ترسره کړی. د لوګر سیمه ییز چارواکي په برک ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې د سقوط خبر ردوي. د لوګر ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي، طالبانو تیره شپه د برک د سنگ مرمر پر امنیتي پوسته برید وکړ چې په ترڅ کې اوه طالب وسلوال او څلور پولیس وژل شوي دي. خو د بیان له مخې د دې پوستې د سقوط خبر ناسم دی. مخکې له دې د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنگزي ازادۍ راډیو ته په غږیز پیغام کې د سنگ مرمر پوستې د سقوط او پولیسو ته د تلفاتو د اوښتو خبر ورکړی و.
لوګر ولایت برک ولسوالۍ کې کوم معلومات چې موږ لرو، 15 کسه د پولیسو په سنگ مرمر کې شهیدان دي او څلور تنه ورک دي.
د لوګر ولایت د رسنیو دفتر په یوه جلا خبر پانه کې د مرکز په اړونده جمعه کلا سیمه کې د 11 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. خبر پانه زیاتوي چې د ډلې غوښتل د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړي، خو په هوایي حمله کې پنه شول. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په لړ کې د پلازمینه کابل له 14,000 پولیسو سره د روغتیايي وسایلو مرسته کړې. د ماموریت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په دې مرستو کې 18,000 ماسکونه، 18,000 دستکشونه او 18,000 بستې چې افونی ضد مواد او د حرارت د سنجولو وسایل یا ترمامیتر پکې دی شامل دي. غوث ملاتړ ماموریت پرون هم په یو بیان کې وویل چې هرات، غور، فراه او بادغیس ولایتونو ته تیرونی د روغتیایي وسایلو بستې استولې وي. د ناټو مقر تیرونی وویل افغانستان د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په چاره کې له دې ټلوالې د مرستې غوښتنه کړې. لازده رادیو خبرونه اوري. د یو خیریه بنسټ ایرلندای مؤسس ایډی روچی چې په بیلاروس کې د یو مرستون ملاتړ کوي وایي کرونا وایروس د مرکز ته هم سرایت کړی دی. د بیلاروس د مرکزی ولسوالۍ هلوسک په ویسنووا نومې مرستون کې 120 ماشومان او تنکی ځوانان چې جدي معلولیتونه او د وجود د مقاومتي سیستم کمزورتیا لري ساتل کېږي. چارواکو وړ مورس د مرستون ته د کرونا وایروس سرایت تایید کړ، مګر د اخته کسانو شمیر یې ونه ښود. خو بی بی سی پرون راپور ورکړ چې د 14 ماشومانو په ګډون ټول درویشت کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د تاجکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو په ترڅ کې د دې هیواد د فوټبال د لسو ټیمونو ترمنځ د لوبو لیګ د دوو اونیو په مخه ځنډولی دی. د تاجکستان د فوټبال فدراسیون نن اعلان وکړ چې له سبا ورځې څخه به دا لوبې د مې تر لسمې نیټې پورې وځنډول شي، خو د نن ورځې لپاره پلان شوې لوبې به ترسره کیږي. په داسې حال کې چې کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې دی، په تاجکستان کې تر اوسه د دې ناروغۍ د هیڅ پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. دې کار یو لړ شکونه هم پارولی دي چې ښایي دوشنبه به د دې وبا په اړه حقایق له خلکو پټوي. او وروستی خبر دا چې ملګري ملتونه وایي د اوکراین په چرنوبل سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په اټومي بټۍ کې د چاودنې او اور لګېدو د پیښې دوامدار او جدي اثرات لا هم پر ځای پاتې دي. نن د اپریل 26 د چرنوبل د اټومي ناورین 40 کلیزه ده. په دې بټۍ کې له چاودنې وروسته د راډیو اکټیف وړانګې د بیلاروس، اوکراین او روسیې په فضا کې خورې شوې. د دې ناورین د 40 کلیزې یادونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دې بټۍ په شاوخوا 30 کیلومتره واټن کې چې ممنوع زون دی اور ولګېد، او له دې سره یو ځل بیا دا اندېښنې زیاتې شوې چې له دې سیمې څخه بیا راډیو اکټیف وړانګې خورې نه شي. دا خبرونه
د مونږ آزادي رادیو ناوړه درنو اوریدونکو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ، پته مو آزادي رادیو .org. روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس د 89 مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکوي.
در 24 ساعت گذشته 68 واقع مثبت داریم که 3 فوتی است. در غزنی 13 واقع، در پکتیا 11 واقع.
نو هم واوري چې مشرانو جرګي او یو شمېر خلک ویلي چې په تیرې وونه کې په روزګان ولایت کې تر سلويخت زیات افغان سرتیرو ته مرګ جوړ او وخت ده. په یو بل راپور کې اوري چې د کاناډا په تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 1000 خوراکونه افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو او د روغتونونو کارکونکو ته ویشي. نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو در سره پات شي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رښوی عزیزان هم نشریږي. اله دا را سره وایوري. نو دا هم د خبرونه لمړی موضوع. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس د 89 مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي د دغه پیښو له ثبتېدو سره په هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1513 ته ورسید. په همدې حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دغه وزارت به د کورونا وایرس په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام ډیر ژر پیل کړي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس له 18 مثبتو نوو پیښو سره په هیواد کې د دغه وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1501 ته ورسید. د دغه وزارت د سرویلانس د برخې رئیس ډاکټر سید عطاولات سیدزی آزادی راډیو ته وویل په دغه شمیرو کې د هیواد ټول ولایتونه شامل دي.
در 24 ساعت گذشته 68 واقع مثبت داریم که
په تیرو 24 ساعتونو کې 18 مثبت پیښه لرو چې په غزنی کې 14، پکتیا کې 12، پکتیکا کې 9، بلخ کې 8، بادغیس کې 6، کابل کې 6، په ننګرهار او هرات کې 4، د غشان په لغمان او خوست کې 3، او په بغلان ولایت کې یو مثبت پیښه ثبت شوې ده.
ډاکټر سید زی وای په تیرو 24 ساعتونو کې پر کرونا وایرس اخته 3 کسان مړه او په پکتیا ولایت کې 3 کس رغیدل دي. د ښاغلي سیدزی په خبره تر اوسه پورې د مړو شمیر 500 او د رغیدلو کسانو 202 ته رسیدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي راتلونکي 2 اونۍ د کرونا وایرس د خپرېدو لپاره مهمې دي، او که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي یوه غمیزه به رامنځته کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي خلک بیا هم روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي، او همدا لامل دی چې په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې له یوې ورځې نه بلې ته ډېریږي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې وروسته لدې د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په تړاو د عامه پوهاوي مسؤلیت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر غاړه ده. د دغه وزارت نشراتی مرستیال شیوا شرق د یکشنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل د یاد فرمان لمخې به دغه وزارت د عامه پوهاوي په برخه کې خپل پروګرام په دقیق باوري او هر اړخیز ډول پیل کړي.
ما نخستین کنفرانس خود را در همین هفته برگزار خواهیم کرد.
موږ به خپل لومړنی کنفرانس په همدغه اونۍ کې وکړو. دقیق او باوري اطلاعات او دغه شان د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي لارې چارې او پروګرامونه به له خلکو سره شریک کړو او ټول هغه کسان چې فکر کوو عامه پوهاوي ته اړتیا لري پوهاوی به ورکړو. خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکولو چاره زموږ په غاړه ده.
ښاغلی شرق وایي دوی به د عامه پوهاوي پروګرامونه په ټول هیواد کې په بېلابېلو کچو د تصویري غږیزو او چاپي رسنیو او دغه شان د ټولنیزو رسنیو له لارې مخته یوسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو ناوري په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي، د کاناډا په تورنتو ښار کې د نانو کباب په نوم د یو افغان کډوال رستورانت هره ورځ له 500 تر 300 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو او د روغتونونو کارکوونکو ته ویشي. د دغه رستورانت مالک تنیم صدیقی وایي دا کار کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د درنښت په دود ترسره کوي. نوموړی په افغانستان کې دننه هم د رستورانتونو له خاوندانو د ورته کړنې غوښتنه کوي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
نان او کباب د کاناډا په تورنتو ښار کې د افغانانو له مشهورو رستورانتونو څخه دی. د دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي له تیرو لسو کلونو را په دې خوا په یاده برخه کې فعالیت لري او هر کال د روژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشي. خو نوموړی وایي اوس چې د کرونا وایرس د لا خپرېدو له ویرې جمعتونه تړل شوي، دوی د روغتیايي کارکوونکو خدمتونو ته د ارزښت په دود دغه ډوډۍ په روغتونونو ویشي. خاغلی صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دا کار په ونی کې دوه ورسی کوي.
رستوران های زنجیروی نان کباب
د نان او کباب رستورانت به هر کال د روژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشله. خو اوس چې د کرونا وایرس له امله جمعتونه تړل شوي، موږ پریکړه وکړه چې په تورنتو ښار کې په ونۍ کې د دوو روغتونونو کارکوونکو ته کوم افغاني ډوډۍ چې په خپل مینو کې لرو وویشو.
د نانو کباب د رستوران کارکوونکو وی دوی له 500 تر 300 خوراکونو پورې افغاني ډوډۍ په ډاکټرانو او نورو روغتیايي کارکوونکو ویشي. تمیم صدیقی په افغانستان کې د نن هم له رستوران لرونکو غواړي چې په داشم شرایطو کې روغتیايي کارکوونکو له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخت دي که کولای شي د دوی خدمت ته ودانګي.
د دې شرایط بحراني کار را کې
په دې بحراني شرایطو کې چې کوم کار په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکوونکي کوي، دوی د کرونا وایرس په وړاندې د جبهې په اوله کرخه کې دي. هر شیبه په دې وایرس د اخته کېدو امکان شته. دا کار چې موږ په تورنتو کې کوو که دوی په کابل او نورو ښارونو کې وکړي او روغتونونو ته ډوډۍ ورکړي، نو دا مو ثابته کړي وي چې د دوی کار ستایو او ملاتړ ترې کوو.
د کاناډا په تورنتو ښار کې یو افغان ځوان په داسې حال کې دا کار کوي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په خپرېدو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې په بېساري ډول لوړ شوي او د دغه هیواد حکومت د سوداګرو لخوا د توکو د احتکار خبره کوي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله تر اوسه 4 ډاکټران مړه شوي او د یو شمېرو د مثبتو پیښو او د ډېریو د مشکوکتیا او قرنطین کېدو په اړه ویل شوي دي. د افغانستان په هرات ولایت کې تیره ورځ د کرونا وایرس سره د مبارزې او د ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو خدمتونو ته د درنښت او د دوی د هڅونې په هدف د دوی عکسونه د ښار په دیوالونو نصب شول.
له کاناډا ورزو اروپا ته. د اروپا په ځینو هیوادونو کې چې کرونا وایرس ډېر ځپلي، حکومتونه هڅه کوي چې بندیزونه یو څه نرم کړي. د ایټالیا او هسپانیا حکومتونو اعلان کړی چې بندیزونه نرموي. په اروپا کې په کرونا وایرس تر ټولو ډېر کسان په دغو دوو هیوادونو کې مړه شوي دي. عصمت څاروان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په هسپانیا کې به ماشومان نن له شپږو اونیو وروسته د لومړي ځل لپاره له کورونو څخه ووځي. د هسپانیا صدراعظم د څو نورو اروپایي هیوادونو په شان پریکړه کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدا د مخنیوي لپاره محدودیتونه نرم کړي. د هسپانیا صدراعظم پیدرو سانچیز اعلان وکړ ماشومانو ته به اجازه ورکړي چې د خپلو لویانو تر څارنې لاندې د یو ساعت لپاره راووځي، خو د خپلو کورونو له شاوخوا څخه باید یو کیلومتر لرې لاړ نه شي. دا پریکړه د هسپانیا د حکومت د مخکنیو پلانونو خلاف ده چې له کبله یې پر حکومت انتقادونه شوي وو چې بندیزونه نه لرې کوي. د پلازمېنې مادرید اوسیدونکو چې بندیز تومانه کړي دي د حکومت د پریکړې له اعلانه وروسته پرون ماښام د خپلو کورونو په اپارتمانونو کې فلزي لوښي وکړنګول. صدراعظم سانچیز د بندیزونو نرمېدا په تلویزیونی وینا کې اعلان کړه. وی ویل هیواد یې باید ډېر هوښیار واوسي او له لارښوونو سره سم په احتیاط ګامونه واخلي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د محدودیتونو ژر پای ته رسېدا کېدی شي چې وایرس بیا د پخوا په شان په پراخه پیمانه خپور شي، او هغه مثبته نتیجه چې په کورونو کې د خلکو د محدودیت په شان د اقداماتو له کبله ترلاسه شوې به ضایع شي. خو سانچیز وویل چې 14 کلن او تر دې کشر ماشومان به د بندیزونو په نرمېدو خوشاله شي. د رواني اپریل میاشتې په پیل کې په هسپانیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمېر اوج ته رسېدلی و، خو په وروستیو ورځو کې د پام وړ کم شوی دی. بلجیم هم د بندیزونو د تدریجي کمولو پلان وړاندې کړی دی. د دغه هیواد حکومت وایي چې د مې له 4مې څخه په روغتونونو کې د غیر ضروري درملو برخې پرانیزي، او د خلاص د ټوکر جوړولو او ماسک جوړولو پلورنځیو ته د کار د پیلولو اجازه ورکوي. ایتالیا به هم د راتلونکي مې له 4مې نیټې بندیزونه نرم کړي، خو د دغه هیواد چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د بندیزونو له نرمېدو سره سره له یو بل سره له نږدې تماسه ډډه وکړي. د دغه هیواد زړو خلکو ته چې په ځانګړو هستوګنځایونو کې اوسي، پولیسو، دولتي مامورینو او د ترانسپورتي وسایلو کارکوونکو ته به وړیا ماسکونه ورکړل شي. په ایتالیا کې چې د اروپا د بل هر هیواد په پرتله ډېر کسان کورونا وایرس مړه کړي، یوازې پرون 415 تنه مړه شول، خو په مجموع کې په دغه هیواد کې تر 26,000 ډېر کسان مړه شوي دي. په فرانسې کې بیا حکومت پریکړه کړې چې د مې له 6مې څخه بندیزونه نرم کړي. په بریتانیا کې چې په کورونا وایرس د مړینو شمېر تر 20,000 اوښتی، حکومت لا د بندیزونو د نرمولو اراده نه لري. خو په کورونا وایرس تر اوسه پورې تر ټولو ډېر کسان د امریکا په متحدو ایالاتونو کې مړه شوي چې شمېر یې تر 550,000 اوړي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان مشرانو جرګه او د اوروزګان یو شمېر خلک وایي په تېر یوه اونۍ کې په اوروزګان کې تر 30 زیات افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله اوښتي. د مشرانو جرګې ځینی غړي وایي دي په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا پر افغان پوځیانو بریدونه زیات کړي، او په خبرې پلان لري تر څو د ترنکوټ ښار ته سقوط ورکړي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت له ترنکوټه دا راپور راستولی.
امریکا او طالبانو ترمنز د سولې تر هوکړې او لاسلیک وروسته په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په ترنکوټ کې خپلو بریدونو ته زور ورکړي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. په مشرانو جرګه کې د اوروزګان د خلکو استازي مدني پالین او خلک وایي که مرکزي اداره د اوروزګان ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو دغه ولایت به د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولویږي. بلخوا تازه تېره شپه وسلوالو طالبانو د ترنکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې پر مهال یو شمېر افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه ولایت د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال 4 افغان سرتېري وژل شوي او 3 نور هم ټپیان دي.
دریز بری پیل کړو چې د ترنکوټ مرکز ختیځ لور ته په یاد نه کته کې د نچین سیمه کې البته افغان امنیتي ځواکونو پوستو باندې 4 تنه پولیس شهیدان لرو همدار از دری تنه ټپیان لرو ورسول مخالفین ته هم په دې جګړه کې مطلوب لاوسته ده خو مشخص نه ده چې څو تنه دي.
د ترینکوټ ترڅنګ د وروزګان ولایت د یو شمېر ولسوالۍ څخه هم د جګړو راپورونه ورکول سوي خو معلومه نه ده چې هلته څومره افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د وروزګان ولایت د پولیسو مشر محمد اعظم هاشمي هم مني چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی خو دی وایي وسلوالو طالبانو د هغه تفاهمنامې څخه سرغړونه کړې کوم چې د فبروري پر 19مه یې په قطر کې له امریکا سره لاسلیک کړي. قمندان وایي د یادو بریدونو پر مهال یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې وسلوال طالبان به هیڅکله هم د ترینکوټ ښار ته سکوت ورنه کړي. کومندان دا ونه ویلې چې د یادو بریدونو پر مهال څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم امنیت کومندان د پولیسو د تلفاتو په اړه څه نه وایي خو د دغه ولایت د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرې یوه اونۍ کې په دغه ولایت کې 20 افغان سرتیري د وسلوالو طالبانو سره د مخامخ جګړې پر مهال وژل سوي او 10 تنه نور هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. له دې ټولو سره سره د وروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي بیا د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو سخت اندېښمن کړي دي. د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما نوم نواب غوښتنه مو دغه ده چې خدای پاک خام نیت راولي، مشران هم کوشش وکړي ښه مغه وشي.
والله مې ته وضعیت خو مستیس په ولایت کې ډېر خراب دی نو باید دا وسی چې مستی په وطن کې باید چې دغه راسي مشران باید دغه په کار شي چې مستی د وطن کې د جنگ دغه ورک د 15 کال کې چې جنگ شروع دی هم نه ځکه نه خو تلفات امر کول کیږي نو باید داس کار وسی چې د امر ورونه ګرځ د پخلاسي چې د خیلار ته پیدا شي.
ولې نه ډیر ویری رو چې په روزګان ولایت یو ځل بیا د پروش کال په څیر روزګان ولایت ته سکوت سره مخامخ سي
مستغوارل
څنګه څغوارل امنيتي دا غوړم چې د امنيتي چارواکو سره د طالبانو د امنيتي چارواکو سره دا غوړم چې پروزګان ولایت کې وربان او سوله وکړي.
دا په داسې حال کې د چ په دې ورستیو کې د افغانستان د زیات شمیر ولایتونو څخه د جګړو راپورونه ورکول سوي او دغه راز تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا وسلوال طالبان تورن کړي چې ګڼي د سولې لپاره قوي اراده نه لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
نن د اپریل شپږشتمه د چرنوبل د اټومي غمیزي څلور درشمه کلیزه ده. ملګری ملتونه وایي د دې پیښې څه باندې درې لسیزې تیرې شوي خو لا یې هم ناوړه واقع پر ځای پاتې دي. دا چې د چرنوبل غمیزه څه وه او د دې پیښې اغیز څومره و په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
لنن څلور دیرش کال وړاندې د 1988 کال د اپریل په شپږویشتمه په اوکراین کې د چرنوبل اټومي بټۍ دننه یو ریاکټور وچاودید چې یوه برخه یې د اور لمبه شو. له دې پیښې سره د راډیو اکټیف ذرې او بڅر کې د زرګونه مترو په واټن د روسیې، اوکراین او بلاروس هوا ته پورته شول. هغه زهرجنې ذرې چې ژوند او چاپیریال ته ګواښ پیښوي او زیان یې د اوږده وخت لپاره محسوس وي. پخوانی شوروي اتحاد د پیښې په لومړۍ ورځ نه منله چې کومه غیر عادي پیښه دې شوې وي خو د پیښې په دویمه شپه یې یوه اعلامیه ورکړه او تایید کړه چې د چرنوبل د څلورو سایټونو له ډلې یوه صدمه لیدلې. هغه مهال وویل شول چې د پیښې له کبله د دیرشو په شاوخوا کې کسان مړه شوي خو لویدیځو رسنیو وویل چې له پیښې وروسته 2000 کسان مړه شول. دا شمېرې رسما تایید نه شوې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2014 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ او د اپریل 26مه یې د چرنوبل پیښې د اغیزو یاد ته ځانګړې کړه. سږ کال ملګري ملتونه د چرنوبل د پیښې یاد داسې مهال کوي چې د چرنوبل بټۍ 1.5 کیلومترۍ کې تازه اور لګېدلی دی. له دې سره داسې اندېښنې شته چې ممکن دا اور اوږد شي او بیا له دې اټومي بټۍ نه د راډیو اکټیف شعاوې خپرې شي. ملګرو ملتونو ویلي په زیانمنې شوې سیمه کې پرمختګ شوی خو د دوی په اعلامیه کې راغلي هلته ډېر نور کار ته اړتیا شته. په 2019 کال کې د زیانمن شوي ریاکټور پر سر یو محافظتي پروژه پلی شوه چې ملګرو ملتونو د پام وړ کار بللی دی. پر دغې پروژې یا د خوندیتوب پر دیوال څه باندې $2 میلیارد ولګېدل چې 240 مرسته کوونکو هیوادونو یې لګښت پر غاړه واخیست. ملګرو ملتونو ویلي له اټومي ذرو د خوندیتوب په چارو کې دا تر ټولو لویه پروژه وه چې د نړیوالو په همکارۍ ترسره شوه. د سازمان له دې وړاندې د بلاروس، روسیې او اوکراین له حکومتونو سره په ګډه له چرنوبیل پیښې د زیانمنو شوو کسانو مرسته کړې ده. د چرنوبیل د یاد په اړه د ملګرو ملتونو په سګنۍ اعلامیه کې د هغه لوی اور یادونه نه ده شوې چې دې بټۍ ته په 30 کیلومتري واټن کې لګېدلی و. له پیښې را وروسته دا تر ټولو ستر اور 13 اونۍ ګل شو، خو هلته چارواکو ویلي شاوخوا واړه اورونه لا هم بلیږي. د همدې میاشتې په پیل کې چرنوبیل ته نږدې یو ځنګلي کې د بل شوي اور یوه ویډیو هم خپره شوه. له دې سره د چاپیریال ساتنې ادارو خبرداری ورکړ چې ممکن په راډیو اکټیو شعاوو د ککړو ونو په سوځېدو دا ذرې بیا خپرې شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د اپریل په 24 وویل د اوکراین لخوا د ورکول شوو معلوماتو پر بنسټ له بل شوي اوره د انسانانو روغتیا ته ګواښ نه پیښیږي. اوکراینی چارواکو دغه ادارې ته ویلي هلته د راډیو اکټیو شعاع او غلظت دومره نه دی چې چاته زیان واړوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د FM په 15 او دغشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپه 12.9 رڼا اورېدل شي. ناسا سبا دوشنبه سهار له ډېرو کلونو وروسته د امریکا له خاورې ستورمزلې فضا ته استوي. دوه امریکایي ستورمزلي یا فضانوردان به د سپیس ایکس کمپنۍ له لوري په جوړ شوي ستوربیړۍ کې فضا ته روان شي او تر نامعلومې مودې پورې به په فضایي تمځای کې دېر شي. عصمت ساروان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو له خاورې له 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د ناسا د ستورمزلو د سفر نیټه بالاخره د مې 20 وټاکل شوه. په دې ماموریت کې به د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستورمزلې باب بینکن او دو هرلی د سپیس ایکس له لوري په جوړه شوې ستوربیړۍ کې فضا ته لاړ شي او په فضایي تمځای کې به میشي. دا ماموریت به چې دیمو 2 نومیږي د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې راپدېخوا د امریکا له خاورې د ناسا له لوري فضا ته د ستورمزلو د لیږلو لومړنۍ هڅه وي. ټاکل شوې ده چې ستوربیړۍ د دوشنبې د سهار په 4 بجې په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکز روانه شي. د ناسا رئیس جیم برایډنستاین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د مې په 20 به یو وار بیا امریکایي ستورمزلې د امریکا له خاورې امریکایي راکټونه فضا ته ولي شي. دیمو 2 ماموریت به د فالکن 9 توغندو په وسیله چې دا هم سپیس ایکس کمپنۍ جوړ کړی دی د ناسا دواړه ستورمزلې په کریو ډارګن ستوربیړۍ کې فضا ته واستوي. ناسا تر اوسه پورې د دغو فضانوردانو د ماموریت موده تعین کړې نه ده، خو ویلي دي چې هغوی به په فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شي. کله چې ماموریت بشپړ شو باب بینکن او دو هرلی به بیرته ځمکې ته راوګرځي. دوی به فلوریدا ته نږدې په اتلانتیک سمندر کې راکوز شي. سپیس ایکس کمپنۍ لومړی ځل د تجربې لپاره بې ستورمزلو ستوربیړۍ د 2019 میلادي کال په مارچ کې فضایي تمځای ته ولېږله. هغه ماموریت دیمو 1 نومولی و او بریالی و. سپیس ایکس یو له 2 امریکایي کمپنیو څخه ده چې ناسا ورسره فضا ته د ستورمزلو د لیږلو او له فضایي تمځای څخه مځکې ته د بیرته راوستلو قرارداد کړی دی. بل کمپنۍ بوینګ ده چې ځانته د ستوربیړۍ پر جوړولو کار کوي او په دسمبر میاشت کې یو بې ستورمزلو بیړۍ فضا ته واستوله، خو په پرزو کې د نیمګړتیا له کبله تر فضایي تمځای پورې ونه رسېده. بوینګ غواړي چې یو بل بې ستورمزلو بیړۍ د تجربې لپاره فضا ته واستوي. ناسا له سپیس ایکس او بوینګ سره په 2014 میلادي کال کې قراردادونه وکړل چې د هغو ستوربیړۍ کرایه کړي او خپل ستورمزلې پکې فضا ته ورسوي. په پیل کې ناسا سپیس ایکس ته $2.6 میلیارد او بوینګ ته $4.2 میلیارد ورکړل چې نوي ستوربیړۍ جوړې کړي. د دواړو کمپنیو پانګونه په راوروسته کلونو کې نور هم زیاته شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درنو اوریدونکو زمون غاګل ازادي رادیو نه اوري په کابل کې د ماځګر سلور بجې او دیرش دقیقې شوې د نیم ساعت پښتو خبری خبرونه پاترسي ګراتون کې نیم ساعت دوا اونیزو پروګرامونو ته ځانګړی